السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ د 2019 کال د نومبر د میاشتې 13 نیټه ده. مری حامیر صادم او د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هر کړی وایم. په خبرونه کې د پاکستان سیمې نړۍ په اړه د ریپورټونو تر څنګ اونۍ ز خبرونه سندرې جادوګرې هم در خبرو. خو بل خبرونه له اسرار المؤمن نوې
نومه د مهم خبرونو سره چې پرون د اسلام آباد په غړوند د پاکستان په څبان د چلويخ په خارونو کې د زده کوونکو د یووالي مارچ ترسره شو. برطانوي چارواکي وایي تیر ورځ په چاکو د دوه کسانو په وجلو تورن کس په خټه پاکستان دی او د هلمند چارواکي تاییدوي چې نن سهار په یوه چاودنه کې یو افغان جنرال وژل شوی. او زه خبرونو تفصیل پرون د اسلام آباد په غړون د پاکستان په څباندې چلوي اختخارونو کې د زده کوونکو د یووالي مارچ ترسره شو. په اسلام آباد کې د مارچ یو مشر محمد اسامه په دې مقام مشال ډوته ویل
ہم جو یکجہتی مارچ کر رہے ہیں
دی یکجہتی مارچ بنیادی مقصد دز دکون کو د یونین بحالی دا پ یونینونو بندیزونه لگی دلی دی او دا وجدا چ پ پونتونونو او کالجونو کیس دکون کو تدا معلوم ندی چ حقونه یت صدی
د پاکستان په پونتونونو کې د زده کوونکو په یونینو یا اتحادیو په 1904 سیم کال کې د هغه وخت پوځي امیر ضیاء الحق بندیز لګول و چې لا هم برقرار دی. پرون د مارچ ګډونوالو حکومت د غوښتنې هم وکړه چې د امنیت په نوم د زده کوونکو د زورولو لړۍ دې ودرول شي. بلخوا حکومت لا هم پر دې اړه څه نه دی ویلي. د حکومت لخوا د پوځ د مشر دندې غځولو ته د قانوني لار جوړولو په هدف د اسمبلی غونډه د دسمبر له 2 منټې څخه 28 منټې ته ځنډول شوې ده. دا خبره پرون د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د کمی اسمبلی غړي محمد اقبال اپریدي مشالې ډوته وکړه.
د دې ټول خبرو د چنلایز کې دوه د پاره او د ایو قانوني لارې شي د کې دوه د پاره د 22 تاریخ له ځنډې ده لیدا او په قومي اسمبلی کې به یو داسي بیل راځي چې هغه به ټول اکسپټیبل وي.
دا براسال کې دا چې د پاکستان سپریم کورټ د دې هوا د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه کریموده له پارلمانه د قانون سازي په شرط شپږ میاشتو پورې غځولې ده. د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه کریموده د نومبر په 28مه پای ته رسیدلې خو حکومت غواړي چې تر دریو کالو یې نور وغځوي. برطانوي چارواکي وایي تیر ورځ په چاکو د دوه کسانو په وجلو تورن کس مخکې هم د ترګري په جرمونو کې د قید سزا تېره کړې او په مبینه توګه یې پلان درلودو په پاکستان کې د ترګرو لپاره د جنگي روزنې مرکز خلاص کړي. چارواکو نن وختي د دغه مشکوک بریدګر په جنګلو د 23 کلن عثمان خان په نامه کړي. برطانوي چارواکي وایي عثمان خان په خټه پاکستاني وو. پولیسو دغه مشکوک کس وروسته له هغو په ډزو وجلو چې پرون ماسپښین 2 بجې یې د لندن په پله د چاکو په گزارونو یوه ښځه او یو سړی وجلو. یو سړی او دوه ښځې یې جوبل کړي. د پولیسو مرستیال کمشنر نیل باسو ویلي دي چارواکو دا کس پیژندو چې په 2012 کال کې د ترګرۍ په جرمونو کې هم سزا شوی وو خو بیا د 2013 کال په دسمبر میاشت کې په لایسنس خوشی شوی وو. پاکستان وایي د امریکا ولسمشر د اقدام هرکلی کوي چې طالبانو سره د خبرو بیا پیلولو د لارې په افغانستان کې جګړه ختمه شي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر پرون په ټویټر لیکلي چې له دې مثبت ګام سره به د افغانستان او سیمې په ثبات او امن کې مرسته ترلاسه شي. شامت قریشی زیاته کړې چې هیواد به د ټولو برخوالو په مشاورت د سولې په پروسه کې خپل رول جاری ساتي. د براسال کې دا چې نومبر په 28مه نه وخت امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان ته د نساپی سفر پر مهال ویل چې طالبانو سره خبرې بیا پیل شوې دي. بلخوا رایټرز خبرې جلسه هم پرون خبر ورکړ چې په افغانستان کې طالبان ویل دي امریکا سره د سولې خبرې بیا پیلولو ته تیار دي. د امریکا ولسمشر تیر سپتمبر په کابل کې د طالبانو له یوې حملې وروسته د دې ډلې سره خبرې ځنډولې وې. د هلمند چارواکي تاییدوي چې نن سهار په یوه چاودنه کې یو افغان جنرال وژل شوی دی. د هلمند ولایت د عامه اړیکو مسؤل زاهد تل مشال ډوته تایید کړه چې د مارجي او ناوي ولسوالیو ترمنځ په لار په یوه ماین چاودنه کې د ملي اردو د سرحدي ځواکونو قومندان جنرال ظاهر ګل مقبل وژل شوی او دوه عسکر یې جوبل دي. د مشال ډو خبریال هم وایي چې له افغان پوځیانو سره په موټرو کې یو شمېر خبریالان مرجي ته روان وو او له ډلې یې د شمشا ټلویزیون خبریال سردار محمد سروری د نن سهار په دې ماین چاودنه کې ټپي شوی دی. ټپیان په لخکرګاه ښار کې ایمرجنسی روغتون ته انتقال شوی دی. مرځه کې افغان فوجیانو له ډیر وخته عملیات پیل کړي وو. د نن ماین چاودنې مسولیت په چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د ټاکور خپلواک کمیسیون یو وار بیا پر اعتراض کوونکو غږ وکړ چې همکاري ورسره وکړي. په هغه وو ولایتونو کې چې د کمیسیون ولایتي دفترونه په کې تړل شوي د رایو د بیا شمیر او تفتیش اجازه ورکړي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویاند ذبیح الله سادات پرون مشال ډوته ویل که اجازه ورکړي چې په یادو ولایتونو کې هم دغه بهیر بشپړ کړي نو په یو اونۍ کې ابتدایي نتیجې اعلانولی شي. دا به داسې حال کې دا چې پرون د اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ډلې ګڼ شمیر پلویانو په کابل کې لاریون وکړ او د ټاکنو خپلواک کمیسیون د قانون په ماتولو تورن کړ. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د سپتمبر په 28مه ترسره شوي. د هالند په هیګ کې د شاپینګ په یوه کوڅه کې یو تنده په چاقو درې کسان جوبل کړي. د ښار پولیسو په یو ټویټ کې لیکلي چې پرون د پیښې تر رامنځته کېدو وروسته په سیمه کې بیړني خدمات پیل شوي دي. پولیس وایي د یو داسې تن په لټون کې دی چې عمر یې د 45 او 50 کلونو ترمنځ دی. صدر یې چولې او خړ ټریک سوټ یې اغوستی دی. په پیښه کې د جوبل شوو کسانو حالت او د برید تر شا محرکات لا هم څرګند نه دي. او اخیری خبر د کرکټ، د پاکستان او آسترالیا ترمنځ د دویم ټیسټ کرکټ میچ په دویم ورځ نن دا مهال د پاکستان یو لوبغاړی اوټ دی او یوازې او درې رنزونه یې جوړ کړي. تر دې مخکې آسترالیا په خپل لومړي اننګز کې 509 رنزونه جوړ کړل. پرون د میچ په لومړۍ ورځو کوربه هیواد آسترالیا ټاس وګټه او لومړی د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. په آسترالیا کې روان د دوه میچرو د سیریز لومړی میچ آسترالیا ګټلې ده. تر دې مهال د مشال خبرونه او اوس هم د موسم حالو کرنسی بایل احمد الله ورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ شل پیسې اخستل کیږي او 155 روپۍ اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاون 199 روپۍ شل پیسې او 200 روپۍ شل پیسې. یو ایرو 170 روپۍ 40 پیسې او 170 روپۍ 10 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 10 پیسې او 240 روپۍ 70 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 10 پیسې او 140 روپۍ 70 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 202 یو ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 209 ته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوسته موسم حال، د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 8 او زیات نه زیات 22، په بنو کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 3، او په کوټه کې به کم نه کم 0 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې اسرار المومن درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري په اسلام آباد کې ستونکو په پوهنتونونو کې د یونینونو بحالولو او د خپل غوښتنو لپاره د یووالي په نوم لاریون کړي. وی وای دا لاریون نه بلکې تحریک دی.
تحریک د سټوډنټ ایکشن کمیټي لاندې مختلفو سټوډنټو د کمپرستانو او د مین سټریم تنظیمونو دي. د هغو د بیرغ لاندې به ان شاء الله دا تحریک تر خپل مرام رسیدو پورې به جاری وي.
د پاکستان په پارلمان کې د پوست د مشر مودې غزولو په اړه د قانون سازه هڅو په اړه منتخب استازي څه دریځ لري؟
دا هر یو شی چې نه لای څو چې آینده د پاره کوم قانوني لارې دي.
کبه د دریو کولو د پاره یو شی ټیک نه نو به شپږ میاشتې د پاره دا شی ټیک څنګه شو؟
اونې ځ خبرونه سندرې جادوګری کې بعد د پاکستان وتلې سندرغاړي بړې غلام علي خان د ژوند د هنر حال واره.
هغه خپل ژوندونه، خپل عمر، خپل هر څه وقف کړی موسیقي ته. دا خو زمونږ ساتل دي، زمونږ رهبران دي، زمونږ ټیچر دي، زمونږ آیډیل دي کنه.
نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شي. د ملت نورو برخو پشان پرون په اسلام آباد کې هم د مختلفو پوهنتونونو زده کوونکو د یووالي مارچ وکړ چې پکې له حکومت د طالب علمانو په یونینونو لګیدلي بندیزونو د لرې کولو غوښتنه وکړه. زده کوونکو ویل د طالب علمانو پر اتحادیو بندیزونه د پخواني پوځي امیر جنرال ضیاءالحق په دور کې لګیدلي و، خو اوس جمهوري حکومت باید دا بندیزونه ختم کړي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله نور تفصیل راکوي.
نارا
آوازونه د اسلام آباد د مختلفو پوهنتونونو د زده کوونکو دي. دوی د خپلو حقونو لپاره راوتلي دي او پرون د جمعې په مازیګر یې د اسلام آباد پرس کلب مخې ته د یووالي مارچ تابعا کړې وه چې پکې له حکومته د یو شمېر نورو غوښتنو سره سره په پوهنتونونو کې د زده کوونکو د یونین بحالۍ غوښتنه هم کوله. د نړیوال اسلامي پوهنتون یو زده کوونکي او د دې مارچ یو مشر محمد اسامه مشال ریډیو ته وویل دا یې درېیم کال دی چې په اسلام آباد کې د زده کوونکو حقونو لپاره د یووالي مارچ کوي. نوموړي د خپلو غوښتنو په حق لوویل
هم جو یکجهتی مارچ کر رہے ہیں اس کا بیسک مقصد طلبہ یونین کی بحالی.
دا یکجهتی مارچ بنیادی مقصد د زده کوونکو د یونین بحالی دا زکا چې د 1944 کال راهسه د طالب علمانو په یونینونو بندیزونه لګیدلی دي او دا وجه دا چې په پوهنتونونو او کالجونو کې زده کوونکو ته دا معلوم نه دي چې حقونه یې څه دي. د یونیورسټي انتظامیه د یو تن مسله خو حل کوي خو چې کومه اجتماعي مسله وي نو هغه نه حل کوي. که د طالب علمانو یونین وي نو هغوی به د اجتماعي مسلې د حل کولو کوشش کولی. نو دا وجه دا چې موږ د یونینو بحالی غواړو. د تیرو کلونو په نسبت په پرونی مارچ کې په ګڼ شمېر کې زده کوونکو ګډون کړی وو او د دوی په وینا چې تر هغه وخته به خپل جدوجهد جاری ساتي تر څو چې یې حکومت غوښتنې ونه مني. د اسلام آباد د نسټ یونیورسټۍ یو زده کوونکی محمد عمر وایي په یونینونو بندیزونه د پخواني فوزي امیر جنرل ضیاء الحق په دور کې لګېدلي وو خو اوس په ملک کې جمهوري حکومت دی. نو ورله پکار دي چې زده کوونکو ته حقونه په ورکولو سره دا بندیز دې ختم کړي.
زموږ خالی نن احتجاج نه دي، دا پر تحریک دي. دا تحریک د سټوډنټ اکشن کمیټي لاندې د مختلفو سټوډنټو د کمپرستانو او د مین سټریم کم تنظیمونو دي د هغو د بیرغ لاندې به انشاءالله دا تحریک تر خپل مرام رسیدو پورې به جاري وي.
د زده کوونکو تنظیمونو په وینا چې د نومبر په 9مه د اسلام آباد، پېښور، لاهور، کراچۍ او کوټې نه علاوه د ملک په شاوخوا 500 ښارونو کې د یووالي مارچ تابعا کړې شوې وه. د بشري حقونو تنظیم هیومن رایټس کمیشن آف پاکستان یا ایچ آر سی پی او مشر حارث خلیق مشال ریډیو ته وویل د زده کوونکو یونینونو نه بندیز نه لرې کول د هغوی په حق ډاکه اچول دي.
یہ اس کی علامت ہیں، یہ مظاہرے
دا مظاہرے د دې خبري علامت دی چې د پاکستان اولس وس هم په زړونو کې د جمهوریت خواهش لري. دا د سیاسي ګوندونو ناکامي ده چې کله هم هغوی په واک کې راغلي نو د طالب علمانو په یونینونو لګیدلي بندیزونه یې ختم نه کړل، خو وس هم ورسره وخت شته او دا ګام دې پورته کړي ځکه چې د طالب علمانو یونین یې جمهوری عمل مضبوطولو لپاره ډېرې ضروری دي. د یووالي مارچ په پای کې زده کوونکو د پرس کلب مخې نه د اسلام آباد دی چوک پورې د ریلی تابعه هم کړې وه او په ټوله لاره یې د خپلو حقونو لپاره نارې وهلو سره سره هغه زده کوونکي چې د ملک په مختلفو پوهنتونونو کې وژل شوي دي هغوی د قاتلانو د نیولو او کورنیو ته یې د انصاف ورکولو غوښتنې کولې.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا،
سندره جادوګری
په یو نیمه بجا،
د مشال پنوم
په دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دوو نیمو بجو،
سروې
په درې نیمو بجو،
ټولنیزې شبکې او سغدریزی
په پاوکم سلورو بجو،
د سولې پلور
په سالور نیمو بچو،
جمهوری غږونه
په پاوکم پنځو بچو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان وفاقي حکومت د دې لپاره قانون سازي کوي چې د پوځ د مشر دندې غځولو ته قانوني لار جوړه کړي. دا تر هغې وروسته ده چې د پاکستان سپریم کورټ حکومت ته د دې لپاره شپږ میاشتې وخت ورکړ. اوس پوښتنه دا چې له حکومت سره د داسې قانون سازۍ څه امکانات دي او د پارلمان غړي د قانون سازۍ داسې هڅو ته څنګه ګوري. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت د دې لپاره قانوني مسوده تیاروي چې د پوځ د مشر د دندې وخت ټاکلو او غځولو ته قانوني چوکاټ جوړ کړي. حکومت وایي دوی هڅه کوي چې د ملک د ادارو ترمنځ د ټکر د مخنیوي په موخه د تل لپاره دا مسله هوار کړي. د یاد ګوند اسمبلی غړي محمد اقبال اپریدی د نومبر پر 9مه مشال رډي تول چې د همدې لپاره د پارلمان غونډه د دسمبر له 2مې څخه 2مې نیټې ته ځنډول شوې ده.
دا هر یو شی چې نه لای څو چې آینده د پاره کوم قانوني لارې دي یا بل فرض پکې پیچیدګي دي یا د ادارو د تصادم چې کوم لارې دي چې بند شي د ټولو خبرو د چنلایټ کې دغه د پاره او د اینیو قانوني لاری سی دکی دو دا پارا دا بائیس تاریخ لزنڈے دلی دا اور پا قومی اسمبلی کی با یو دا سی بل راجی چاگا با طول تا ایکسپٹی بلوی
د پاکستان سپریم کورٹ د نومبر پر اتوشتما حکومت ته د دې لپاره شپږ میاشتې وخت ورکړ چې د پوز د مشرۍ موده او د هغې د غځولو د مسلې هواري ته دې قانون سازي وکړي. دا مسله له هغه وروسته راپورته سوې وه چې سپریم کورټ د وزیر اعظم عمران خان لخوا د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د دندې غځولو پریکړه معطله کړې وه. د پاکستان د قومي اسمبلی غړی او قانون پوه محسن داوړ وای دا مسله د پارلمان و او باید په پارلمان کې هواره سوی وای او عدالت ته د وړلو ضرورت یې نه و. د ده په وینا که څه هم دا مسله د ملک تر ټولو لوی عدالت ته ولاړه خو بیا هم په دې اړه پوښتنې موجود دي.
که بیا د دریو کالو دپاره یو شیف ټیک نه و نو بیا د شپږو میاشتو دپاره دا شیف ټیک څنګه شو؟ چې څه نه یې ټیک نو خو بیا د یوې ورځې دپاره هم نه یې ټیک و، د شپږو میاشتو دپاره بیا څنګه ټیک شو؟ د پاکستان په ادارو کې موجود و چې هغه ټو طاقتور خلک چې کوم دی هغه به مستثنا وي، هغې سره به خصوصي اسپیشل ټریټمنټ کېږي په قانون کې. هغه عمل یو ځل بیا ریپیټ شو. زه نه پوهېږم چې په کوم دلیل په کوم منطق مې دا فیصله کړې ده.
د پارلماني چارو پوه سینیټر تاج هیدر وای د تنش کاری چې پارلمان دی د یو شخص لپاره قانون سازي وکړي.
قانون کبھی پرسن سپیسیفیک نه وتا،
قانون کله هم د اشخاصو پاړه نه وي، نه د یو کس لپاره قانون سازي کیږي بلکې د ادارو لپاره کیږي. نو زه فکر نه کوم چې د پارلمان معزز غړي دي د یو شخص لپاره قانون سازي وکړي. لومړی خو د دوی شمیر دومره نه دی، او بل دا چې د دوی په خپلو غړو کې ښایي داسې ډیر کسان وي چې پر ځان دا ټاپه لګول ونه غواړي چې ګواکې د یو کس لپاره قانون سازي کړې وه، ځکه چې هر کس خو به بیا هم ولس ته مخامخ کیږي.
ټاکل شوی وه چې د پاکستانی پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا پرون یعنی د 2019 کال د نومبر پر 9 نیټه ریټایر شوی وای، خو عمران خان یې دنده تر 3 کلونو غځولې وه، کومه چې سپریم کورټ د قانون سازۍ په شرط تر 6 میاشتو راټیټه کړه.
د پاکستان دوان رسپانه دي کې سپریم کورټ په یوې طریقې سره اوس دا اختیار پارلمان ته ورکړ چې دوی د دغه هیواد د پوځي مشر د کاري مودې د غځولو په اړه قانون سازي وکړي او پکې دا خبره واضحه کړي چې آیا داسې کول ضروري دي او تر څومره مودې پورې د یو تن په دغه عهده پاتې کړل شي. د دغه لیکنې مهمې برخې له فرخندې اسد نورو.
د پاکستان سپریم کورټ د 3 ورځو د اوریدنې وروسته د پوځ د سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا کاری موده له پارلمانه د قانون سازۍ په شرط تر 6 میاشتو پورې وغځوله. ډان رسپان لیکي د چیف جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ د سپریم کورټ 3 کسیزه بنچ د پوځ مشر ته مشروط اجازت ورکړي چې د سرلخکر کاری مودې غځولو په اړه اعلامیه بدله کړي او په دغه اړه په 6 میاشتو کې دننه قانون سازي وکړي. د دغه قانون تر مخه به حکومت ته واضح کوي چې د پوځ د مشر کاری موده څومره وغځول شي او دا چې د دې ولې ضرورت دی. د ورسپانې په خبره دا د وفاقي حکومت نه اهلي څرګندوي چې په دغه حساس معاملې خپل پوره تیاری نه وکړي او د ټول ملک توجه یې دغه مسلې ته اړولې وه. بلخوا دا هم د حیرانتیا خبره ده چې وزیر اعظم عمران خان تېره ورځ په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې دغه ټولې شخړې تر شا د بهر ملکي دښمنانو او د هیواد دننه مافیا لاس لرلو. حالانکه د ورسپانې په خبره دا ټول د وفاقي حکومت نه اهلي او په دې اړه د قانوني ټیم غلطیانې څرګندوي. اوس په د پاکستان پارلمان دا اختیار لري چې په دې اړه قانون جوړ کړي. ستر عدالت یا سپریم کورټ پارلمان ته هم دا یو موقع په لاس ورکړه چې په دې اړه باید اوس یو قانون جوړ کړل شي چې د دغه عمل طریقې کار پکې واضح کړل شي. په پاکستان کې د پوځ د مشر عہده ډیره مهمه ده. اوس د هغه د کار د مودې د غځولو په اړه قانون جوړولو لپاره به حکومتي غړي د مخالفو سیاسي ګوندونو سره هم رابطې کوي چې د دغه قانون جوړولو کې د دوی مرسته ترلاسه کړي. د ورسپانې په خبره باید پارلمان په دې اړه له بیړې څخه کار وانخلي او یو داسې قانون جوړ کړي چې د هیواد جمهوري او آئینی ادارې ترې محفوظ شي او باید چې د یو داسې لوړ پوړي چارواکي د عهدې د مودې غځولو او یا نه غځولو خبره په ډاګه او د قانون او آئین مطابق وي.
دا مشال ریډیو دا.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي چې له طالبانو سره خبرې اترې بیا پیل شوې دي. نوموړي دا څرګندونې افغانستان ته د ناڅاپي سفر پر مهال کړې دي. طالبانو د ولسمشر ټرمپ د څرګندونې هرکلی کړی او ویلي دي چې دوی له امریکا سره د سولې خبرو بیا پیلولو ته تیار دي. دا خبرې اترې ولسمشر ټرمپ په سپتمبر کې له هغه وروسته ختم کړې وې چې د ده په وینا طالبان هم خبرې کوي او په عین حال کې خلک وژني. اوس پوښتنه دا ده چې که د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې اترې بیا پیلېږي نو نوي به پکې څه وي او آیا د دې خبرو اترو له پیل سره به په تشدد کې کمی راشي او که نه؟ بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د نومبر پر 28 افغانستان ته د لومړي او نا اعلان شوي سفر پر مهال ویلي چې له طالبانو سره د سولې په اړه خبرې اترې بیا پیل شوې دي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي برخې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ له خولې ویلي دی باور لري چې طالبان اوربند ته لیواله دي. رویټرز خبری اجانس د نوموړي تر څرګندونو یوه ورځ وروسته خبر ورکړ چې طالبانو هم ویلي چې دوی له امریکا سره د سولې خبرو بیا پیل ته تیار دي. پوښتنه دا ده چې د امریکایي ولسمشر لخوا د طالبانو د تشدد نه درېدو پر سر ختم کړل شوې خبرې اترې که اوس بیا پیلېږي نو نوي به پکې څه وي. د افغانستان پر حالاتو نظر لرونکی خبریال او شنونکی داود اعظمي وایي دی فکر کوي چې دا ځل به خبرې اترې له پخوانیو هغو سره دوه توپیر ولري.
د مذاکراتو د پیلېدو سره به سم د تشدد کچه ډېره راټیټېږي. خلک به یې محسوسولی شي چې جنګ اوس کم شوی دی او امریکایان به هم خپل بمبار په دغه اندازه کموي. او دوهم فرق به دا وي چې امریکا او طالبانو تر ډېره حده هغه جنجالي مسایل حل کړي دي چې دواړو خو اندېښنې پر درلودې. نو اوس که دوی کښېني دوی څه ډېر وخت نه اخلي. دوی به په ډېره اسانه یوازې هغه ټکي چې څرګند نه دي یوازې نه دي او څه نور کار ته اړتیا لري پر هغه به خبرې کوي او ژر به یوې نتیجې ته ورسېږي.
داود اعظمي زیاته کړې چې دې ته عمومي اوربند ویل به په دې تر وخت له مخه خبره وي چې طالبانو لا نه ده روښانه کړې چې دوی ورته تیار دي او که نه. د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو پر پروسه نظر لرونکی خبریال سمی یوسفزی وایي د خبرو اترو درېدو نه یوازې طالبان پریشانه کړي وو بلکې په طالبانو کې هم داسې ډېر مشران شته چې اوربند تر ډېره حده ضروري بولي.
زما په خیال که خبرې بیا پیل کېږي په دې کې د دې امکان شته ده چې یعنی طالبانو له طرفه د جنګبندي اعلان متوقع ده. دا به پکې نوی شی وي او همدا ډول د افغان حکومت متعلق چې د طالبانو کوم سخت موقف و په هغه کې ممکن تغییر و تبدیل راشي او همدا ډول هغه شرایط چې په تېر مذاکراتو کې منل شوي وو یو څه په هغو باندې امریکایان سختي وکړي.
په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په پروسه کې د پاکستان رول مهم ګڼل کېږي. د سیمه ایزو چارو پوه رحیم الله یوسفزی وایي پاکستان که یو پلو په افغانستان کې د سولې لپاره پر طالبانو خپل نفوذ استعمال کړی دی او هلته امن غواړي نو بل پلو ځینې اندېښنې هم لري.
پاکستان چې کوم اندېښنې دي کوم د هغې خواهشات دي خدا دي که نه افغانستان خاوره د پاکستان خلاف نه استعمالیږي او دوی ته بیا ډېر زیات تشویش په دې خبره دی چې هندوستان ته په افغانستان کې زیات اوس یو قسم له اثر دی نفوذ دی نو هغې دې نه هغې یو قسم له پریشانه دي. هغوی به دا غواړي چې امریکایان او د افغانستان حکومت طالبان ټول چې کوم مهم فریق دي په دې جنګ کې هغې د پاکستان اندېښنو ته هم پام وکړي.
د طالبانو ځینو مشرانو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې له تیرې اونۍ راهیسې د قطر په پلازمېنه دوحه کې یې له لوړپوړو امریکایي چارواکو سره ملاقاتونه سوي دي او په نږدې راتلونکي کې په رسمي توګه د امن خبرې اترې پیلېدای شي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤنلوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او د پاکستان د خبريالانو د اتحادیې درې ورځنی کانفرنس په نن په کراچۍ کې سرته ورسیږي. د غونډې په اخري ورځ به انتخابات کیږي چې له مخه به د راتلونکو دوو کالو لپاره د خبريالانو مشران ټاکل کیږي. دا کانفرنس په داسې وخت کې کیږي چې په پاکستان کې خبريالان له مشکلاتو سره مخامخ دي او په میډیا د قانونو تورونه دګوي. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان د خبريالانو د اتحادیې پاکستان فیډرل یونین او جرنلیسټ انتخابات په نن په کراچۍ کیږي. په دې کې به د راتلونکو دوه کلو لپاره نوي مشران ټاکل کیږي. په دې مقصد لپاره به د څلور واړو صوبو ترڅنګ د اسلام آباد څخه هم خبريالان خپلې رایه کاروي. د انتخابات په داسې وخت کیږي چې کله په هیواد کې د خبريالانو د مشرانو په وینا د آزاد صحافت لپاره وضع سمنه ده. په دې ترڅ کې د خیبر یونین او جرنلیسټ پخواني مشر اجی ابراهیم او مشال ریډیو ته وویل چې په تیرو دوو لسیزو نه هواز خبریالان وژل سوی بلکې د دوی د کار تحفظ هم ختم سوی دی.
پدې کې یو خدای چې مجموعی طور باندې د صحافت او د صحافیانو چې کم حالات او خبریالو ته چې کم مشکلات درپیش دي، خاص کر خیبر پختونخوا بلوچستان هم دیزی کې رپورټینګ دومره آسان کار نه دی. خاص کر کته موږ دا وګورو چې بیشتر صحافیان چې کم زموږ ملګری هغه د نن موږ سره نه دي، سره د ژوند ملاړو په دې کې رپورټینګ نه دی. هم دې په وجه یو نیگیټیو شی صحافیانو کې هم راغلی، لکه پری سینسرشپ یو زمون کې هم دنه ډیر زړه راغلی دی. نو هغه په وجه محتاط هم موږ یو، خو هغه نه باوجود مشکلات ډیر زیات دي.
په دې اړه خپل د پاکستان د خبريالانو د اتحادیې پی ایف یو جی مرستیال مشر بختزاده بیا زیاتوي چې د بیلابیلو بندیزو له امله د خبريالانو لپاره په آزاد توګه اوس کار کول ډیر ګران شوی دی.
په دې دور کې موجوده چې کوم صورتحال دی، نو په هغه کې دا ده چې مالکان او حکومت دواړه د صحافیانو په ضد باندې داسې ښکاري چې لکه هغه یو انهولي اتحاد کړی دی د کارکون صحافیانو په ضد باندې، اسپیشلی هغه صحافیان چې هغه په صحافت په بنیادي فلسفه چې د پاغې باندې یقین لري او په هغه باندې کار بندي روان دي. دې حده پورې چې په زرګونو صحافیان تر دې دمه په دې تیر کال یو نیم کال کې روزګار نه بې روزګار کړی شوي دي، د خپلو ادارو نه ایستل شوي دي. صحافت باندې یو انهولی چې کوم دغه دی سنسرشپ دی، کاغه پرنٹ میډیا دا، کاغه الیکٹرانک میډیا دا، پاغې باندې هغه په ویزیبل شکل کې، په ان ویزیبل شکل کې دواړو شکلونو کې مخې ته زمون اپروت دی.
خو حکومت امیش ادا کوي چې خبريالان نه یوازې په آزاد بشر کار کوي، بلکې د خبريالانو حفاظت کول هم د حکومت ذمہ‌داری ده. په دې اړه د پاکستان د سمندري برخې د مرکزی وزیر رضوان احمد سلاکار محمود مولوی تیر ماښام په کراچۍ کې د خبريالانو د دستوریت په خپل وینا کې وویل چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت پر آزاد صحافت اوس هم یقین لري. د پاکستان د سمندري برخې د وزیر سلاکار محمود مولوی وایي چې په پاکستان کې د خبريالانو کردار د ستاینې وړ دی، او هم د دې د رپورټو پر بنسټ حکومت په درغلي کې د تورونو کسانو په ضد په بریالیتوب سره کار روان کړی دی. خو د خبريالانو زیاتره مشران د حکومت د خبري یوازې داون ګڼي او غوښتنه لري چې د خبريالانو د ځان او کار د تحفظ لپاره د نه یوازې قانون جوړ شي، بلکې پر هغه عمل کول هم د حکومت لوی ذمہ‌داری ده.
په کورمه کې د علي شیرزو متاثرین له حکومت غوښتنه کوي چې هلته د ډنګو کورونو سروې دی وکړي. چارواکي ډاډ ورکوي چې هلته به ډېر زر د ډنګو کورونو سروې یو ځل بیا پیلوي. تاریخ اورګزی اورو.
په کورمه کې د علي شیرزو متاثرینو هغلته د جنگونو او پوځي عملیاتو په وخت د نړیدلو کورونو سروې یو ځل بیا د کېدو غوښتنه کړې ده. د شمخي اسحاق خان وایي کله چې دوی خپل کورونو ته په 2014 کال کې واپس شول، نو درې کاله پاسې د ډنګو کورونو سروې وشوه، خو په هغه کې د ډېرو خلکو نمونه له اچولو پاتې شول. او بله خبره ده چې هغلته د چا سروې شوي، نو پکې له ډېرو سره حکومت تر اوسه د بیا آبادۍ لپاره مرسته نه ده کړې.
نورو کمونو ته بار بار دوا پیری وکه، مو ته مایو پیری شوی آنیمه شوی، مطلب نه چوتا روپی میلو شوی او نو ته میلویږي، چوتا لگا لگا سرو شوی اغه تا اوسه پوری روپی نه دی میلو.
د ذکر دا چې حکومت ته نشیو کډوالو ته په مکمل توګه د ډنګ شوی کورون لپاره سلور لکا او د لګ نقصان لپاره یو لک او شپته زرو پی ور کوي. د سیمې یو بلتن محمود خان وای په پیښور کې دوه کال وړاندې احتجاجي ناشته تر کول وروسته حکومت نړیدلو کورونو په سر د مسوزو او پړچم کني متاثرینو سره د مرستې لپاره هغل ته یو ځل بیا سروې وکړه، خو دوی تر اوسه نظر انداز کړی دي.
حکومت در نشي و د کمونو د لشرزي او د مسوزي او د زوی مخ
هغه ته دوباره د فړو او مسوجو ته دوباره وشول ولی شرزای په هغه دوباره سره کې بیا پاتې شول. نو دی واجه نه مې چې نور کومو ته کیږي هر ځای کې کیږي نه پکور دی شرزی ته وشي علي شرزی سره زیاتې ولی کی موږ چې کله په دغه غړا د منځني کور مې مرسیال کمشنر فضل الدوس سره خبرې وکړې نو هغه په خپل خبرو کې دا ډاډ ورکړو چې هغه لته به ډېر زړه دړنګو کورنو سروې یو ځل بیا پیلاوي او څوک به هم لمرستو نه پاتې کیږي.
پلینگ فیوچر دوبارہ اسٹارٹ کروا ریمینگ تقریباً
په منځنی کورما کې د نړیدلو کور په سال لا ځای متاثرینو سره د مرستې لپاره سروې له 2010 کال راهیسې روانه ده چې پکې تر اوسه د 2000 متاثره خندانونو نمونه لیکل شوي او نور لا هم پاتې دي. معلوماتو تر مخه له 2009 کال تر 2013 پورې له منځنی کورمې د وسلوالو په ضد پوځي عملیاتو له کبله تر 240,000 کورنۍ بې کوره کړل شوي وي چې پکې زیاتره اوس ستنې شوي دي. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
د ماسپخین یوه نیمه بجه شوې ده. لنډ خبرونه له اسرار العالمومن اورو.
پرون د اسلام آباد په ګډون د پاکستان په سبا د څلوېښتو خرونو کې د زده کوونکو د یووالي مارچ ترسره شو. په اسلام آباد کې د مارچ یو مشر محمد اسامه په دې مکاله مشالو سره په خبرو کې د پاکستان له حکومت غوښتنه وکړه چې د پاکستان په پوهنتونونو کې د زده کوونکو په یونینو یا اتحادیو لګېدلې بندیز لرې کړل شي. دا بندیز په 1944 کال کې د هغه وخت پوځي امیر ضیاءالحق لګولی و. برطانوی چارواکی وایي تېره ورځ په چاوکو د دوو کسانو په وژلو تورن کس مخکې هم د ترهګرۍ په جرمونو کې د قید سزا تېره کړې او په مبینه توګه یې پلان درلود په پاکستان کې د ترهګرو لپاره د جنګي روزنې مرکز خلاص کړي. چارواکو نن وختي دغه مشکوکه بریدګر پېژندلو 23 کلن عثمان خان په نامه کړي. برطانوي چارواکي وایي خان په خټه پاکستاني وو. پولیسو دغه مشکوکه کس وروسته له هغو په ډزو وژلو چې پرون ماسپښین 2 بجې د لندن په پله د چاپوانو په گزارونو یو ښځه او یو سړی وجل او یو سړی او دوه ښځې جوړ کړې. د حکومت لخوا د پوځ د مشر دندې غځولو ته د قانوني لار جوړولو په هدف د اسمبلۍ غونډه د دسمبر له 2 منیټې څخه 2 منیټې ته ځنډول شوې ده. دا خبره پرون د حکومتي ګوند د پاکستان طرفي صاحب د کمیشن د غړي محمد اقبال افریدي مشالې ټوټه کړه. د هلمند عامه اړیکو مسؤل ظاهر اتل مشال ته تایید کړه چې نن د مرجی او ناګ ولسوالیو ترمنځ په لاره په یو ماین چاودنه کې د ملي اردو د سرویس ځواکونو قمندان جنرال ظاهر ګل مقبل وژل شو او دوه عسکر یې ټپیان دي.
لنډ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار العالمومن درته وړاندې کړل. اوس په 19 پروګرام سندرې جادوګرې خبرونه کې تاسو د هند او پاکستان د نومیالي سندرغاړي استاد بړې غلام علي خان مشهور کلاسیکل بندیشونه او د هغه د ژوند او هنر مختصر حال واوري. دا خبرونه هارون باچا جوړوي.
سړی مشهی زه هارون بچای موریدونکو د مشال رادیو سندره جادوګرې خبرونه می درته راوړې. د دې اونۍ په خبرونه کې د استاد بړې غلام علي خان د ژوند او هنر حال او هغه ویلي د هندي کلاسیکی موسیقۍ څو بندیشونه اوري. نوموړي ته په پاکستان، هند او همدارز افغانستان کې د موسیقۍ د یو لوی استاد په سترګه کتل کیږي. استاد د اوسنی پاکستان په قصور کې زیږیدل او خود ژوند یو لوی برخه په هند کې تیر کړی وو او هم هلته مل شو. هغه د موسیقۍ د مشهوري پټیالي کورنۍ وو او د خپل ریاضت پر اساس په هندي کلاسیکی موسیقۍ کې داسې کارونه کړي چې د کتونکو په اند بل څوک نشي کولای. Yeah. استاد بڑے غلام علی خان پاڑا پر انٹرنیٹ پر کلشوی معلومات خی چې هغه د 1902 زیږدیز کال په اپریل میاشت کې د برتانوي هند په قصور کې چې اوس د پاکستان د پنجاب صوبې وزیر ده زیږیدلی و. د پلار نوم یې استاد علی بخش خان و چې هغه هم د خپل وخت یو نومیالی سندرغاړی و. د استاد بڑے غلام علی خان پلار او نور مشران د موسیقۍ د پټیالې کورنۍ نه ول. استاد د موسیقۍ زده کړې په 15 کلنۍ کې اول خپل تره کالی خان او وروسته خپل پلار وکړې. استاد برکت علی خان، مبارک علی خان او امانت علی خان په نومونو درې کشران ورونه هم لرل. استاد بڑے غلام علی خان پڑھول شوی چې 1908 زیږدیز کال کې د هند تر تقسیم وروسته هغه خپل پلرنی ټاټوبی قصور ته لاړ، خو په 1905 کال کې بیرته هند ته ستون او هلته پوخ پاتې شو. د ممبئی اعلی وزیر مورار جی دیسای د استاد پر هنر مینو او غته د هند تابعیت او هم پیات خار کی یو کور واخست. استاد ځینې وختونه په لاهور او کلکته ښارونو کې هم وو سید او د ژوند وروستۍ ورځ شپې په حیدرآباد ښار کې تیرې کړې. استاد په پیل کې د خپل پلار او تره ترزونه وویل، خو وروسته په سیمه کې د موسیقۍ د یو شمېر نورو کورنیو لکه دورپت، جیپور او ګوالیار اندازونه هم په خپلو ترزونو او بندیشونو کې شامل کړل. استاد شوري هڅه وکړه چې خپل کلاسیکل بندیشونه لنډ وساتي چې عام ولس یې واوري او خوند ترې هم واخیستی شي. همدا وجه ده چې استاد بڑے غلام علی خان یو شمیر ټومریانې وویلې چې زیاته مشهوره یې دا یو ده. په پیښور کې ځوان هنرمند او د سیمې سندرغاړو ته موسیقي جوړونکې ارشد علي وایي، استاد بڑے غلام علی خان د خپل ریاضت پر مټ داسې کلاسیکل ترزونه ویلي چې بل څوک یې نشي ویلي. د ارشد علي په خبره اوسني هنرمندان بڑے غلام علی خان یوازې د ولوی استاد په توګه یادوي، خو دغه په څیر محنت ته غاړه نکتی.
دا د موسیقي موجود خلک دي چې لکه دې په څیر محنت یې کړې دي، ټومریانې ویلي دي، کلاسیکل ویلي دي، شسې ویلي دي، نو هغه کې دوی ایجاد کړل. لکه فار ایگزامپل اوس دا یو تان دی شیر تان، هغه ته مونږ هم کویو، خو دا اصل نوم د دې شیر تان دی. دا د ایجاد دی بڑے غلام علی خان. آپ هغه ګولو کې هم ګران دي، آپ ویلو کې هم ګران دي. ما ته خو سمجھی نه وینم بڑے غلام علی خان کله کله اورم، سلامت علی خان صاحب زم اورم، هغه آواز کې هم ډاکټر شجی کې شجونه گاڈ گفٹ کی اللہ طرف نہ مخصوص خلق راغلی جی. ہر سڑے بڑے غلام علی خان نے سی جوڑے دے نہ آگا شان دے پریکٹس سو کولی سی نہ ہوئی اخپل جندو نہ اخپل عمر اخپل ہر سو وقف کری موسیقی دا پارا نمرا پریکٹس بلا کسو کری بڑے غلام علی خان ہوندے بلا کہ ماں تخپل یا دی کی چی ماں یو ذر جی لس گھنٹے پریکٹس سو پاس دا ماں کمرے نہ رہوا تم نو ماں اخپل بابا نہ تپو سو کچھ بابا دا سو گھنٹے پریکٹس پکار دے کدی دا بارا ماں تپو سو کچھ بابا رات ہوئی چی بچیا پریکٹس خود درے گھنٹے پکار دے خو دا ستا پریکٹس ډیر زیات دی نا نو هم اپی بچه 24 گھنٹے پریکٹس پکار نو دا ما خبرم خلو کی پاتی شو نو آغا استعداد نمرا سو محنت سوکنا کی سڑے ہوئی چی پس زر حاصل کم یوش ہے شہرت پسی خلق منڈی ہوئی محنت پسی منڈی نہ ہوئی کھا جی نو پریکٹس کی گی نچانا نا پریکٹس سوکا پنجاب کی شتا لاہور کی چند خلق شتا دیر کم خلق چی اغا لگیا دا کلاسیکل میوزک بارا کے کار کئی فیوچر کې ماته نه ښکاري چې د دې څه پریکټس لپاره خلک به یې یا داسې خلک واسې هغه راګونه یاد کړي دي بحثونو لپاره، خو پریکټس جیان هغه شوق چا کې نشته. زه خو نه وینم چې د بڑے غلام علی خان موسیقي جان دے دا یا دا هغه بس نه نه څوک اوري ما چرته لیدلی نه دی چا د بڑے غلام علی خان سے موسیقي کتلی می اور دلی می چرته زه کله کله اورم.
پیښور کې موسیقار ارشد علی وایي استاد بڑے غلام علی خان او د وخت یو شمیر نور استادانو د کلاسیکی موسیقۍ یو غټه او نایابه پانګه خپلو وروسته نسلونو ته پرېښي. ارشد بیا په خواشینۍ سره وایي چې په پښتونخوا او همداراز افغانستان کې هنرمندان په خپلو سندرو کې د کلاسیکی موسیقۍ خواږه نه ورګډوي او په خبره یې دا ځکه چې هغوی ورباندې پوهیږي نه.
دا خو زمونږ اساتذه دي، زمونږ رهبران دي، زمونږ ټیچرز دي، زمونږ ائیډیلز دي. کنه نو چې مونږ هر یو موسیقي کوو یا ویسټرن کوو یا هر څه کوو، کلاسیکل خو زمونږ بیسک دی، زمونږ په وینو کې شامل دی دا میوزک. دا هیر کو یا دانا اور نو بیا مونږ بل کسو اور لکه زما اکثر کوشش چې دا سه سانګز پروڈوس کوم چې هغه کې کلاسیکل ټچ یا دا شی زونه پکې چې ایلیمنٹ مړ کوم نه. خو نور زه نه وینم چرته چې د دې افغانستان او پاکستان کې هو زمونږ په ریجن کې چې کوم پښتونخوا زم دې کې خو بیخي نشته،
نہ موسیقی نموړه زیاتوی د نګړی چې په اوس وخت کې د څوک د موسیقۍ د زده کړې او پاغې کې د نوښتونو راوړلو لپاره د استاد بڑے غلام علی خان په څیر زیات وباسي.
بڑے غلام علی خان هغه ټومریانه چې دی اکثر خلک چې ګورم ما غوي اوري او د دې کوم کلاسیکل دی او دغه دی هغه ډېر کوم موسیقۍ باندې پوهه خلک دی او ردو ته ټینګی دي شنو هغه اوري نه دا اوري دلم ځان لیو چې دا کنه کلاسیکل موسیقي تاسو پوهه کې نه موسیقي باندې کلاسیکل تناسته نو ډیفینټلی هغه بورکی عمری کې دا عام فلم فیم خلک چې کم دي دا نارمل خلک دي هغه ډېر په شوق اوري هو سم کنه خو دې هغه کوم کلاسیکل موسیقي دا هغه ډېر زیات کم خلک اوري د دې عمر جي پریکټس لګه بڑے غلام علی خان عمر پریکټس لګه دومره ټیون کې دومره سرونو کې لکه تانو نه قسم خلک وي دا شلو نه پلټي گئی خو دومره ټیونینګ کې دومره فکس دومره اکوریټ امپوسیبل هوندې خبره ده.
د استاد بڑے غلام علی خان په اړه ویل شوی چې هغه تر ډیره وخت په هندي فلمونو کې کلاسیک بندیشونو ویلو ته زړه نه ښکاوه. خو په 1980 زیږدیز کال کې د فلم پروډوسر کې آصف او د نومیالي موسیقار ناشاد په اصرار استاد اماده شو چې دا وی په مشهور فلم مغل اعظم کې په خپل غږ دا کمپوز ثبت کړي. د هند حکومت استاد بڑے غلام علی خان ته وخت په وخت نامونه او جایزه ورکړی دي. هغه ته سنگیت نتک اکیډمی ایوارډ او په 1910 تم زیږدیز کال کې پدما بھوشن نومې ایوارډ ورکړل شوی. استاد د خپل عمر تر وروستۍ شپو ورځو د خپل زوی منور علی خان په مرسته او همکارۍ سندرې ویلو ته دوام ورکړ. هغه د فالج ناروغۍ له لاسه یو څه موده وکړېد او بالاخره د 1908 تم زیږدیز کال د اپریل میاشت پر 23مه د هند په حیدرآباد ښار کې ومړ.
نه راشه مجنونی ما لیلا شه میده میده تا ویگا جانا نه پانا تاشه همین مین راشه مجنونی ما لیلا شه میده میده تا ویگا جانا نه پانا تاشه زستاین تازه ماشه خوتایشه بخنداشه زستاین تازه ماشه خوتایشه بخنداشه زار زار زار